السلام علیکم. په افغانستان کې د سهار لس بجې شپې د ازادي راډیو یوې بل خبرونې ته مو زه اسدالله لودین هرکلی کوم. د دې ساعت په ډېره برخه کې د ازادي راډیو دوه پروګرامونه اورئ. لومړی هم نیمه نړۍ او ورپسې هم د ازادي راډیو ځانګړې مرکه. خو په سر کې پام وکړئ د دې ساعت خبرونو ته.
بیلابیلو افغان سیاستوالو د پاکستان په وړاندې د افغانستان د کرکټ د ملي ټیم بریا یو لویه لاسته راوړنه بلل او ستایلې ده. د افغانستان یو شمیر پخوانیو سیاستوالو له هغې ډلې محمد اشرف غنی، حامد کرزی او عبدالله عبدالله د پاکستان په وړاندې بریا تاریخي بللې او د دغه ټیم د راتلونکو لوبو د بریا هیله یې کړې ده. د طالبانو ته حکومت مشرتابه هم د ارګ په ایکس پاڼه د مبارکۍ ترڅنګ لیکلي چې د لوبې وښوده افغان ځوانان په هر ډګر کې وړتیا لري او بریا خپلولی شي. د کرکټ د نړۍ پیژندل شوی پخوانی لوبغاړي سچن تندولکر لیکلي چې په روان جام کې د افغانستان لوبې فوق العاده دي. هغه لیکلي چې د پاکستان په وړاندې افغان لوبغاړو ډیره تخنیکی غښتلې او په زړه پورې لوبه وکړه او څنګه چې لوبغاړو یو او دوه منډې کولې او ملګرتیاوې یې جوړې کړې وې نو وې خوده چې څومره زحمت ایستی دی. د افغانستان د کرکټ ملي ټیم پرون د پاکستان د 283 منډو هدف یوازې د دوو لوبغاړو په سوځیدو پوره کړ. یونیسف یا د ملګرو ملتونو د ماشومانو بچې صندوق وایي چې 80 ټنه طبي وسایل او درمل ترلاسه کړي او ژر به په هرات کې د وروستۍ زلزلو له امله زیانمنو شوو 3000 کورنیو ته ورسول شي. تر دې وړاندې هم مرستندویه ادارو او څو هیوادونو هرات ته مرستې لیږلي او متحده عرب اماراتو هلته یو ګرځند روغتون پرانیستی. په هرات کې د تیرو دوو اونیو د زلزلو له امله د ملګرو ملتونو د راپورونو په اساس لږ تر لږه 1500 تنه وژل شوي او څه د پاسه 2000 نور ټپیان دي. بل خو د خوړو نړیوال پروګرام وایي چې د زلزلې 90% قربانیان ښځې او ماشومان دي او مرستې ته اړتیا لري. د غزې چارواکو اعلان کړی چې د اسرایلو په هوایي بریدونو کې د وژل شوو خلکو شمیر له 5000 اوښتی دی. د اسرائیل خواته هم د سباندې 400 کسانو د وژنې خبره کیږي او د غراز ولسی وی چې لږ تر لږه 222 تنه اسرائیلیان حماس له ځان سره غزې ته برمته بولیدي. اسرائیل وروسته له هغه دوه اونۍ مخکې په غزې تلانګي بمباری پیل کړی چې د حماس وسلوالو په اسرائیلو باندې توغندیز بریدونه وکړل. د ترکیه ولسمشر رجب طیب اردوغان په ناتو کې د سویډن د غړیتوب د منځوري پروتوکول د هغه هیواد پارلمان ته وړاندې کړ. دا اقدام په ناتو کې د سویډن د یوځای کېدو په لور یو مهم ګام بلل کیږي. انقره په دې تړون کې د سویډن د غړیتوب تصویب ځکه ځنډولې چې وایي ستاکولام د کورد ملیشو ډلو په اړه چې انقره ترهګر ګڼي ډیر نرم دریځ لري. او د روسیې یوې محکمې د آزاد اروپا راډیو د خبریالې آلسو کورماشویوا د توقیف موده د دسمبر تر 15 وغځوله. هغه څوري مخکې په دې تور نیول شوی و چې ولې د بهرنۍ ایجنټ په توګه ځان نه دی راجستر کړی. آلسو کورماشی و چې په پرا کې د آزاد اروپا رادیو په مرکزی دفتر کې کار کوي د امریکا پاسپورت لري او د خپل کورنۍ د لیدو لپاره د روسیې تاتارستان ته تللی و چې په بیرته راستنېدو د جون په 2 په هوایي ډګر کې نیول شوی و. د آلسو مدافع وکیل ادګر میتوسیان ویلي چې قاضي په خپل پریکړه کې ډیر زیاتای وکړ خو دا یې په وړاندې د استناف غوښتنه کوي.
نیما نړۍ
خسر د میان خلیم را باندې ولګول.
امریکا کمپنۍ ته زده مال تر لیګما من په څلور سلويخ ملکو کې کار کوم.
پس و ژوند د ماشومان سره په ځای کې نه نوزم نور ته د ژوند خوځ په دمر خوشاله.
د افغان خوځو د پرمختګونو او ستونزو هنداره.
درن دوستانو سلامونه میومنی.
چیری به مور زده کړی نه وکړي هغه خپل بچو ته د لیک لواست ارزښت روښانه کولای شي.
خزي به سواد دي اندو سوالات ته کوڅه کې اندسه خوشي دي. هغه مور چې به سواد ده هغه یا سواد اولاد جمعې ته نشته کومه.
لوست مور لخپلو اولادونو سره د ژوند پاره برخه کې کوم مرسته کولای شي؟
مور کچیر با سواد وی د ماشوم سره دغه د اهداف خلاص راوږي کې کولای شي ډیر همکاري وکړي، کولای شي چې مثلا جامع په ارتباط هم مهم توصیه دی ته وکړي.
درنو دوستانو، تجربه خودلې چې کچېری په کورنۍ کې میرمنې د زده کړې نعمت څخه برخمنې وي، د اولاد روزنه په ښه توګه کولی شي. له بلې خوا څخه د ژوند په ټولو چارو کې له نارینهو سره هم مرسته کولی شي. په افغانستان کې د اوږدو جګړو او سیاسي نظامونو د بدلون له وجې اکثره کورنیو یا خپل نارینه له لاسه ورکړي، یا هم په داسې سفر تللي چې د خپلې کورنۍ د ستونزو حال ته یې لاس نه رسیږي. کله چې د کور مسؤلیت او واړه بچي میرمنو ته پاتې کیږي، که دوی زده کړې کړي وي، پامه خبره خپلې وړې شړې کولی شي. خو که دوی نالوستي وي، د کور په څلورو دیوالونو کې له ګڼو ستونزو سره لاس او ګریوان وي. نجیبه د داسې میرمنې مستار نوم دی چې په خبره د بې سوادۍ له وجې خپلو اولادونو سره هغه د لومړي ټولګي په لیک لوست کې هم مرسته نشي کولی. بازار کې د سودا اخیستلو پر وخت د پیسو حسابونه ګډوډ وي. دا وایي چې که یې زده کړې کړې وای، اوس به له دې ستونزو سره مخ نه وه. د پغمان اوسیدونکو مرزیه وایي چې له 15 کلونو را په دې خوایې میړه مسافر دی. دا چې د خپل زده کړې کړي، د کور ټولې چارې پر مخ وړي او له اولادونو سره د هغو په لیک لوست کې هم ډېره مرسته کوي.
اوس همدا سواد ما ته دومره فایده کړي چې په همدغه واجه ده چې زه خپل دا ژوند مخکې بیایم. ډېره داسې بېسواد وي، بازار ته به نسوې تللی. اولادونه دي ما الحمدلله اوس ټول باسواده دي، ټول ما ورسره کومک که ما دوی نه و تشویق کړي، که دو سره ما درس نه وویلی، اوس به دوی هم بېسواده وو.
څومره وخت کېږي چې خاوند یې نشته او یوازې تاسو ته د بچو مسؤلیت در له غاړې ده؟
پنځه کاله کېږي. درې کاله خاصان هېڅ رانغی ده، بیا یوارې راغی، څو میاشتې تېرې کړې، دا دوه کاله بیا نه دي راغلي.
چې کله خاوند نه یې که نه، په کور کې کوم کارونه تاسې کوئ؟
چې نه یې دا د کور کارونه، خو د کور کار ده چې زه کوم. د بیرون سودا راوړل، ډاکټر ته اولاد بیول، خپله مې ټول مسؤلیتونه ډېر. دا مکتب چې مور و پلار غواړي، زه خپل ازم چې شان وسایل خرابېږي، له برقي سره، له دوان سره، له مثلا فلتر مې خرابېږي، دا ټول مسؤلیتونه زه پخپله مجرا کوم.
اوس درته وایي چې د دغو ټولو کارو په کولو کې د تا سواد، د تا درس، د تا تحصیل څومره سره مرسته کړې؟
یعنی 90% د ما سواد، ځکه چې زنګ وهم که په نمبر نه پوهېدم ما ورسره خبرې نسو کولی، که په خط نه پوهېدم بل به مې نسو تویلولی، که په دا ټول 90% د ما سواد په درد لګېدلی.
بچو سره په لیک لوست کې څومره کوشش کوي؟ د کارخانګۍ پوښتنه یې که درس ورسره وایې؟
درس ورسره وایم، د کارخانګۍ پوښتنه یې کامه، دا د فیس په خپله چې زه ځم تویلام. دلته یعنی هر چیش کې سواد رول لري، چې زه کارخانګۍ دایره ونه ګورم، زه باید چیرې کارخانګۍ پوسم؟ هغه به ما ته وایي چې ته مان کارخانګۍ کړې، کتاب چی ورته ګورم، دایره یې ګورم، که نامه مې مضمون په مضمون، څه هر مضمون درسي، هغه به زه ورسره کومک کوم، کارخانګۍ به مخکې وړم.
داسې ته باسواده یې او د کور مشکلات علولی سي، د تاسو میړه څومره زړه یې ټول د مسافري کوي؟
بېخي نو زړه یې جامې ده، هغه وایي چې مخکې ځي ژوند، چې هغه زړه یې جامې ده، بېخي ډاډه. هغه هم له مجبورې تللی، له مجبورې چې هغه زه دغه کور مخکې بوزم، ژوند مخکې بوزم، اولاد وکړم، او هغه عمرې نفقه راوړي. الله هغه هم الله پسې رواني، الله پیدا کړي چې موږ اولادونه آینده کې ښه نیک سالې نیک عمله لوی سي، باسواده لوی سي. همدا وایي چې زه تاسو مزدور یم، زه تاسو ته کار کوم، خیر ده، تاسو خپل درس وایه اولادو ته. او اولادونه دومره غران جوړي چې دا امامش لور خو به اول نمره وه، شپږمه پورې ویلې نور راوته، دومره غران جوړي. بیا مې اوس په کورس کې شامل کړې، بیا هم لږ امید لرو.
چار چاپیره د داسې کسان لیدلی دي چې د کور مسؤلیت هم ورلغاړي، د بچو روزنه هم ورلغاړي، مګر خپله یې درس نه دی ویلی، سواد نه لري، مشکلاتو سره مخ دي.
او څنګه نه، دلته له اطراف نه خلک راغلي دي، ښځې دي بې سواده دي، زه ورسره کومک کوم، نور شاوخوا خلکو نه کومک غواړي. بې سواده دي، میرونه یې په ایران کې دي، مثلا یو ولایتو کې کار کوي، ډېر مشکلات لري، هزار مشکلات، د خوشمن ډېر سخته مخکې.
مثلا کوم مشکلات ډېر زیات جدي دي؟
بستا ژوند سخت دی بستا ژوند هیڅ وی پیخینو ژوند سخت دی ځکه نو کوم ورته نسیت لای خپل اولاد وکړم نس کوي اندوس اولاد ټول کوڅه کې اندس خوشی دی وای خو په سواد هغه مور چې به سواد ده هغه یو یو په سواد اولاد جمعې ته نس تقدیم اولای هغه د احساس نه لري چې بیخی دا درک نلری چې خپل باسواد نه دا بیخی درک نلری چې څنګه اولاد لوي کوم چې کپ کوڅې وګرځي د کچارسي سره کچري چوکار لار د دیو په دا ورته په تفاوت نه ځکه خپل بیسواد
یعنی د زده کړې ارزښت نه درته معلوم
نه نو د پلور بیسواد یې مور بیسواد هغه خپل اولاد ته چندان توجه نه کوي چې اهمیت ورته نه کوي د دې چې دا سواد شته ځکه خپل بیسواد نه
هغه نارینه چې د میرمنو د زده کړې له ارزښت څخه خبر دي په اوس وخت کې چې د طالبانو نظام پر ښځینه و باندې د زده کړې دروازې بندې کړي دوی هڅه کوي چې په یو ډول نه په یو ډول افغان میرمنو ته د لیک لوست اسانتیاوې برابرې کړي. انجینر احمد پردیس همتوال یو له همداسې کسانو څخه دی. هغه په پیل کې د لوستې مور پاکله غږېږي.
لوستې مور د خپل اولادونو په تربیه کې مهم رول لري، یعنی د مور غږ هغه مکتب ده چې اولنۍ تربیه هلته حاصلوي. که چیرې مور باسواده واوسیږي، یعنی دا په دې معنا چې د هغه اولنۍ تربیه به ډېره سالم ښه استادې سره تربیه شوی وي. کولی شي چې مثلا د ماشوم مور که چیرې باسواده وي، د ماشوم سره د هغه د اهداف په لاس راوړلو کې کولی شي ډېره همکاري وکړي، او همدارنګه کولی شي چې مثلا د جامې په ارتباط هم هغوی ته مخکې له دې چې جامې ته وړاندې شي مهمې تربیې دوی ته یا توصیې دوی ته وکړي. هغه کورنۍ چې مثلا هغه مورانی مثلا باسواده دي، هغوی د زندګي د ژوند په لحاظ هم په ښه حالت کې قرار لري، او کولی شي چې مثلا یعنی د خپل خاوند مټ وګرځېږي او له هغه سره مرسته وکړي او د اقتصاد په تکلیف کولو کې هم بشپړ رول ترسره کړي.
که څه هم تاسو په خپلو خبرو کې اشاره ورته وکړه که دا خبر مشخصه واضح کړو، کله چې په یو کور کې یو میرمن باسواده وي، د کورنۍ نارینه وو ته هغه د ژوند چارې څومره اسانه کېږي؟
که چیرې یوه میرمن باسواده وي، مهم رول لوبوي هغه دا چې دا داسې مثلا د کورنۍ د اولادونو په تربیه کې، همدارنګه د جامې په جوړولو کې، د کورنۍ په جوړولو کې، او له خلکو سره د ارتباطاتو په برخه کې هم عمده رول لري، او کولی شي چې مثلا ډېره ښه مثلا له نورو خلکو سره په ډېر ښه شکل باندې تعاملي روابط ولري، او که چیرې په کورنۍ کې ستونزې راولاړېږي نو هغو ستونزو ته هم په ډېر ښه او عقلاني درایت سره کولی شي چې د حل لارې پیدا کړي. په کورنۍ کې چې یو باسواده مېرمن وي، هغه تر ډېره ځایه پورې اجازه نه ورکوي چې کورنۍ کې که چیرې ستونزې هم راولاړېږي هغه ډېرې سترې شي او لاین حل وګرځېږي. نو په کل کې داسې ویلای شو چې باسواده مېرمن د کورنۍ لپاره یو ښه ایډیال کېدای شي، او همدارنګه یو ښه مشاور او د کورنۍ سره په ټولو برخو کې ښه کومک کوونکی کېدلی شي.
استاد، دا چې نن سبا ښځینه زده کړې نسي کولی، تاسو خپله د یو نارینه په صفت، د یو افغان په صفت، څومره خوابدې یاستئ، او آیا دا تشه به موږ جبران کړای سو؟
په فوسنی شرایطو کې چې بدبختانه میرمنو ته اجازه نه ورکول کېږي تر څو دوی تعلیم وکړي، له دې سره نه تنها زه بلکې د جامع اکثریت قشر له دې نظر سره مخالف دي، په دې خاطر باندې چې علم په نرو ښځه باندې خدای تعالی فرض کړي دي، که هغه مثلا دیني علم وي او که چیرې عصري علم وي. میرمن د جامع نیم قشر یا 50% تشکیلوي، نو په دې خاطر باندې دا د جامع نیم بدن ده، او که چیرې مثلا زموږ نیم بدن فلج اوسیږي نو موږ نسو کولای شي چې ځان یو بشپړ انسان تلقی کړو، او یعنی موږ به معیوب بلل کیږو.
تاسو په دې باندې خبرې وکړې چې د یوې باسواد مور ګټې په کورنۍ کې څه دي، بیا په ټولنه کې څه دي، او په ټوله کې کله چې یو ښځه باسواد وي دغو هغه مثبت ټول اړخونه مو یاد کړل. په داسې وخت کې چې اوس افغان میرمنې زده کړې نسي کولای، تاسو د یو استاد په صفات په اوسنیو شرایطو کې له خپل ملت سره، له انجونو سره، له ښځینهوو سره څه مرسته کړې ده چې دوی عادي اقل تر څو چې وضعیت سمیږي یو څه زده کړي؟
دیتم موږ آنلاین کورسونه د انګلیش په برخه کې جوړ کړی دی. همدارنګه اوس تصمیم لرم چې معیاري پښتو زده کړی، همدارنګه دا سیستم هم بشپړ شي او موږ به وکولای شو چې ډېر زیات وروڼه او خویندې له ځان سره ولرو او دوی له ډېرو لرې منطقو څخه له موږ سره په دغو درسونو کې اشتراک وکړي او خپل تعلیمي سطح لوړه بوځي.
تاسو انجونو ته او مېرمنو ته څه مشوره لرئ؟ دوی په کور کې داسې او فرصتونو نه استفاده وکړي، ځکه د یو باسواده مېرمنې ګټې ډېرې زیاتې دي، نو باید هر څوک هڅه وکړي چې ځان باسواده کړي. په کور کې دوی خپله تر کومې اندازې هلې ځلې وکړي؟
دوی باید خپل وخت تلف نه کړي. که چیرې اوس انجونو په مخ باندې پانتونونو او د مکاتبو دروازې هم بندې دي، خو دوی باید له دې فرصت څخه استفاده وکړي چې خپل وخت بې ځایه ضایع نه کړي. د دغو آنلاین کورسونو څخه، هر فرصت څخه دوی باید په جدا جدا ډول باندې استفاده وکړي.
ډېره زیاته مننه استاد، تاسو ژوندي سلامت اوسئ.
ډېره زیاته مننه دلته څخه.
د لوګر ولایت یو میرمن چې نغواړي نومې په خبرونه کې خپور شي وایي چې دی کلونه کلونه د افغانستان په کلیو باندو کې خلکو ته د ښځو د زده کړې د ارزښت پاکله عامه پوهاوی ورکړی دی. دا چې حاکم نظام افغان میرمنې له زده کړې څخه بې برخې کړي دي، په خبره یې زیان نه جبران کیدونکی دی. له دې میرمنې سره مې مرکه کړې چې تاسو یې اورېدلو ته رابولو.
کله چې په یو کور کې مور باسواده یې، نو طبعا د مور سلوک کردار او هغه ټول کړنې په ماشوم باندې زیات اغېز لري او ماشوم تر نه متاثره کېږي. ځکه موږ او تاسو دوه نوه زده کړې لرو. یو هغه زده کړه ده چې موږ یې گفتاري او چا ته ورښیو، یو هغه زده کړه ده چې ماشوم له مور څخه کوي چې هغه کرداري یا کاپي کړی دي. که تاسو متوجه سوي واست چې مور مونځ کوي یا یو مشر یو کار کوي، د ماشوم را په ژبه نه راغلی، هغه نه زده، خو دریږي، هغه حرکات کوي، هغه کړنې کوي چې مشران کوي.
او د کورنۍ په اقتصاد کې د باسواده ښځې رول به څومره وي؟
نهایت یې ده. که 50% یو سړی کار کوي چې مور کله باسواده یا ښځه، په هغه کور کې نارینه او ډېر سهم ښځه اخلي، ځکه چې ښځه هم بیرون کار کوي هم د کور کار کوي هم ماشوم روزي. نو تاسو خپله فکر وکړئ چې په اقتصادي چارو کې د مور مثبت رول هم دومره ډېری، او دا یو واقعیت ده. په دې باندې سړی سترګه نه شي پټولی. موږ وینو چې هغه میندې چې باسواده دي څومره خپل ماشوم په ښه رویه په ښه انګیزه سره روزي، څنګه هغه لومړۍ کلونه کې په مزده کړه کې په ښوونځي کې هم ماشومان هېڅ ستونزه نه لري. دا یو واقعیت ده، او دا زموږ متاسفانه چې زموږ ډېرې میندې د سواد له نعمت څخه بې برخې دي. عاطفه عینې عاطفه ده، هغه فطرتي مینه چې دا چې مور لري یا زرحمی چې مور لري، هغه واقعا د ټولو انسانانو یو شان ده. هغوی هم ډېر زحمت وباسي، خو چې څومره هغه میندې چې زده کړې نه یې کړې، باسواده نه یې، یعنی واقعا سخته ده. هغوی د ځان دپاره څه نشي کولی، نو د مکتب لپاره په ښوونځي کې په ځینو برخو باندې هغوی نه پوهېږي چې ماشوم سره څنګه رویه وکړي، ماشوم ته څنګه خپل اولاد سره دوی مرسته وکړي تر څو دوی ماشوم په ښوونځي کې ستونزه ونه لري، څنګه هغه ځینې مشکلات خپل ماشوم ته څنګه حل کړي او څنګه یې وروښيي. او هغه میندې چې باسواده دي ګوري چې هغه څنګه خپل ماشومان په روحیې سره روزي. وایکه یو ملک ګوري، یا د یو ملک پرمختګ ګوري، د هغې ملک د ښځو وضعیت یا هغه د ښځو کرکټر ګوري چې ښځې په کوم وضعیت کې دي یا په کوم حالت کې دي. کله چې ښځه مور ده چې مور ارامه وي، نو طبعا چې ماشوم ارامه وي. او کله چې مور باسواده وي، با انګیزه او باسواده ماشومان روزي. نو متاسفانه چې زموږ په هېواد کې دغه ستونزه شته دي، او هغه میندې چې کورونو کې دي او په ولایتونو کې دي، اکثریت دغه ستونزه او مشکلات لري چې هغوی له خپله ستونزه نه شي حلولی، او د ماشوم ستونزه به څنګه حل کړي؟
تا تاسو ډیره ښه خبره ته اشاره وکړه، کله چې یو مور سواد نه لري هغه خپل مشکل نشي حلولی، څه پاتې خولادار د ماشومان مشکل الکا، که په دې خبره راته وکړي چې کله یو مور با سواد وي اتمان په ژوند کې اس کې ولاړې شته، له دو سره څومره په ښه توګه بیا دا مقاومت کولی شي، خپل مشکل څومره حل کوي؟
کله چې مور با سواد وي خو طبعا هغه نو لارې ورته معلومه وي، د هر څه لپاره یو بدیل لټوي، او کله چې انسان دی په قرآن عظیم شان کې دی یو پوه انسان او دی نو پوه انسان چې زده کړې نه یو کړي دی هغې د رڼا او د تیاره مثال پکې راغلی دی شپه او د ورځ نو تاسو په ورځ کښې په رڼا کښې هر چېرې ګرځو ځو ماشومان که امکانات وي که نه وي او په شپه کښې چې برق نه وي چې یو وسایل در سره نه وي کله څوک ګرځېدای شي نو طبعا چې باسواده مور بدیل لارې لټوي ماشومان ته وایي د صبر لار لټوي او هغه انسان چې تجربه ونه لري زده کړه ونه لري طبعا چې سخته ده هغه مور به څه وکړي هغه مور خو بیا هم هغه دغه ډېر مصیبتونه چې مونږ او تاسو ګورو چې په اولادونو باندې په ماشومانو باندې راځي هغه یې دې لپاره چې میندې له حقوقو نه نه دي خبر میندې نه پوهېږي یو ماشوم له حقه نه دي خبر نه پوهېږي دغه یو انسان ده دغه به راتلونکی د په لاس کړي ته به څنګه وروځو ده سره باید څه وکړو
په دې وروستیو کښې چې په مېرمنو باندې د زده کړې لارې باندې دي او تاسو په خپلو خبرو کښې اشاره وکړه کومې ستونزې چې مونږ په ټولنه کښې لرو علت یې دا ده چې میندې بې سواده دي اوس له دې وروسته دغه احصایه په زیاتېدلو ځکه ده چې د مکتب دروازې بندې دي د پوهنتون دروازې بندې دي تاسو دا موضوع څومره خطرناکه د افغانستان راتلونکي ته بولئ
دا یو نهایت د تعصف وړ خبره ده په هېڅ دنیا کښې دا داسې نه ده مونږ او تاسو کومه باسواده مور خپل زوی ته وایي چې ټوپک واخله یا خپل هېواد وران کړه یا خپل یو انسان ووجنه ای دې لپاره چې دغه د ځینو کړیو خواهشات برآوردوي دوی نه غواړي چې مور یا د مونږ خویندې باسواده سي او دغه ستونزه بنیادي حل سي د همدې لپاره چې د دوی دغه جرنده وچرخېږي بې کاره نه وي دې لپاره نو هغه میندې دي زوریږي پې دوی کړېږي پې دوی ګرد عمر او په دغه باندې نه پوهېږي چې دغه ماشوم به ولې ضایع سي دغه ولې زړه م پې خوړل کېږي او دنیا م نه پې جوړېږي یو کور کښې به وګوري چې لس اولاد به یې وي خو یو کښې به یم خیر نه وي نو د همدې لپاره چې هغوی روزنې ته ضرورت لري انسانان که روزنه او انګېزه نه وي نو هېڅکله یو ټولنه پرمختګ نه کوي نو ماشوم خو که روزنه ونه ګوري که یو صحیح لشکر وي نو خو د چا به درد لګېږي مهمه خبره ده چې یو څه باندې سړی باید کنټرول وري انسان یوازنی موجود ده چې تر درویشت کلنۍ او پنځه ویشت کلنۍ پورې مستقیم هدایت ته نیاز لري زده کړو ته ضرورت لري او که انسان زده کړه ونه ویني صرف خوراکو څکاکو کښې هغه خو بیا په ډېر کم شي باندې غلطېږي څو کاله مخکې مونږ یو رپورټ جوړولو په هلمند کښې یو چا سره ما خپله مرکه وکړله ما چی د غواړې څه د ارمان ده څپلۍ یو ټوپک یو موټر سکل ولرم نو دغه ځوان ته که هر چا دغه امکانات برابرول نو لس رقمه استفاده به یې ورنه کول بې سواده مور بې انګېزې اولاد رالویوي زده کړه نه لري تجربه نه لري اولاد باندې زده کړه نه کوي ځکه چې هغه زده کړه نه لري یو انسان چې خپله پوهه ولري نو هېڅکله یې بیا دا نه لورېږي چې اولاد یې زده کړه ونه کړي پوهېږم ه ده مونږ د میندو ارمان ده په همدې هغوی په لارو باندې نه پوهېږي کله چې انسان خپل حق ونهشي غوښتلی اولاد ته خو هغه لاره نه شي وښودلی نو مونږ او تاسو دا لازمه ده دا حتمي خبره ده چې یو مور زده کړه لري د هغه کور پنځه نسله باسواده ځکه چې هغوی خپل اولاد په انګېزه روزي باسواده یې روزي
په آخر کښې به غواړم دا پوښتنه له تاسو څخه مطرح کړمه چې اوس وضعیت دغه رقم راغلی چې د ښځو لپاره زده کړې نشته د دې لپاره چې یوه باسواده مور ډېرې زیاتې ګټې هم ځان ته رسولی شي هم بچو ته هم کورنۍ ته هم ټولنې ته په داسې وضعیت کښې مېرمنې څه وکړي چې له زده کړې څخه لرې پاتې نه شي که څه هم په رسمي ډول دوی څه نه شي کولی شخصي څه وکړي
څوک چې څومره زده کړه لري له هغه تجربو نه د زده کړه وکړي له هماغه نه د ګټه واخلي او دا بهیر دې نه تړي یو وخت همداسې مکتبونه یې بند کړي ول په مونږ باندې د ما مور بېچاره کوي مونږ ته به په کور کښې دومره چې بابرقم نه وي مونږ ته به کتابچه را کولې یو وار به چې لیکنې پکښې وکړي په پنسل باندې بیا به یې له سره پاکول بیا به یې مونږ ته را کول پکښې لیکنې وکړي او هېلم ده دلته نړیوالو نه ښځو نه چې ټول افغانستان خلکو نه لاري نه چې ټول یو لاسي متحد سي په خبرو دي او سره کینی او د دې او نو غوړي دا چې دوی حق ده او دا نړیوال باید په فشار راوړي چې دا د افغانستان د ښځو حق ده. نظامونه که هر چیرې بدلېږي په ښځو باندې په دغه قشر باندې په هیڅ دنیا کې دومره ظلم نه ده سوی چې په افغانستان کې سوي. د نور دنیا ښځې وګوري، د موږ د ملک ښځې وګوري، او دغه ټول قوانین دغه ټول شیان چې وضع سوي دي او ظلم را روان ده د نارینهو له لاسه ده. هېڅکله موږ او تاسو ګورو چې که په همسایه ملکونو کې یو غږ جګ سو یا ښځه باندې ښځو د خپل حق لپاره غږ پورته کړي، د هرې ښځې نه چې ښځه له کور نه ووتله د خپل حق لپاره نارینه ورسره و. د موږ او تاسو کله کوم نارینه پورته سوی ده چې ووایي چې موږ د لورانو لپاره مکتب یو چیرې مکتبونه بند سوي ول؟ ما خپله سپینګر ته ویلي مو چې راپورته سئ، خو دا خو د تاسو حق ده. وایي خیر ده، سهکال به یې ونه وایي، بل کال به یې بیا ووایي. احمد نشته، همکاري له نارینهو له خوا له ښځو سره نشته، نه نارینه په سنګونو کې شته، نه له کوره حمایه سوي دي، نه له بیرونه حمایه سوي دي. خپل احمد یې کړی د خپل حق دپاره، د دې لپاره چې د آینده لپاره دوی هر څه ته ضرورت لري. یو کور کې یوه ښځه مریضه سي، نارینه یې دومره توان نه لري چې بیرون یې بوځي، امسایه ملکونو ته یې بوځي. موږ او تاسو ډاکټر ته ضرورت لرو که نه لرو؟ موږ او تاسو مامور ته، معلمې ته ضرورت لرو که نه لرو؟ موږ او تاسو پولیس ته ضرورت لرو که نه لرو؟ همداسې په ټولو چارو کې چې ښځه په کور کې مهمه ده، په بیروني چارو کې، په هره برخه کې ښځې ته موږ او تاسو ضرورت لرو. او دا داسې نه کولی چې موږ یوه ښځه هېڅ روزنه ورنه کړو، ښځه هېڅ روزنه ونه ګوري، فقط هلته یې ودرو. نه، د ښځې لپاره لازمي واتمي ده چې باید د هر انسان لپاره دغه نارینه چې زده کړه نه کوي، خو داسې ملکونه ورانوي. که د یو ملک خلک پوهې ته ارزښت ورنه کړي، نو فکر وکړي نظام به یې څه په قصه کې شي. نظامونه په ټوله نړۍ کې خپله پالیسي لري، خپل پالیسي پر مخ بیایي. نو ټول خلک باید د سواد په ارزښت باندې پوه سي. د افغانستان خلک له ځنه ډېر نه دي غوښتي.
ډېره زیاته مننه، تاسو باندې سلامت اوسئ.
مننه تاسو نه.
درن دوستانو، کله چې جمهوریت سقوط وکړ او طالبان واکته ورسدل، دینجونو پاک لای په اول امر کې شپږم ټولګي څخه د پورته زده کوونکو پر مخ د خوانځیو دروازې بند کړې. خځل کار څخه مانه شوې، د سفر پر وخت محرم خبره اتمی شو، ایجاب اجباري شو، ورزشي کلبونو، حمامونو او پارکونو ته په تک بندیز ولګید. بیا یې پانتونونو ته دینجونو تک هم تر بل امر پورې وزنډاوه. د افغانستان په ټولو ولایاتو کې آرایشګاوې د میرمنو پر مخ وتړلې. تو کې باندې امیر ته هم د خزو پر تک بندیز ولګو. په دې هیله چې د ژوند پر برخه کې د ټولو خلکو په تیر بیا د افغان خزو ستونزیال شینی منړی خبرونه پاتې رسو. د خبرونه د میرمنو پلاسترونه او ستونزو راڅرخي کلم سره خپل نظر شریکوي، نو په دې واتس اپ شمیره باندې پیغام پریږدئ. د واتس اپ شمیره ده 00422141 شپږ سو یو. تر بیا خو وخت ولرئ. الله مو مال او ملګری.
ازادي رادیو لا تازه خبرونو، مهم راپورونو، ژور تحلیلونو، معلوماتي او بوختوونکو پروګرامونو سره تاسو سره ملګری ده.
ازادي رادیو د ماښام لښپړو د سهار تر شپږو بجو پر منځنوي چپو دولسه شپږنوي او د سهار لوو د ماښام تر او بجو پر لاندو چپو نونس یوشت او پنځه ویشتو مترو موندلای شي.
زموږ خبرونه په ژوندۍ بڑا د ازادي رادیو پر ویب سټ او اپلیکیشن هم اوریدلای شي. azadiradio.com ته ورشي.
آزادی ملما
د آزادی رادیو د نن ورځې ملمنه مومدنی فعاله نظیفه جلالی ده. د په ناروی کې اوسیا او په افغانستان کې به سرپرست شوزو ته د نفقې د برابرولو لپاره له هغوی سره د کار موندنې په برخه کې مرسته کوي. د آغلی جلالی کورنۍ شبه شیخنی ده، خو په پښتو او دری هم د مورنۍ ژبې په شان شپوهیږي. له هغه څخه د مرکه په پایل کې مې غوښتنه وکړه چې د ماشوم توپ د دورې په اړه راته ووي چیرته زیشیدلې او زده کړې چیرې کړې دي.
ډیره زیاته مننه. زه خپل په کابل کې زیږیدلې ما په 1950 کال باندې، او د هغه ترڅنګ کله چې په مغه کال کې زما پلارجان شهید سو او زما د پلارجان د شهادت څخه وروسته البته موږ په بدخشان کې وو، او د بدخشان څخه ولاړو تاجکستان ته. هلته مو یو دوه کاله تیر کړل او بیرته راغلو بدخشان ته. دا چې اقتصادي وضعیت ډیر خراب وو، زه هم درې ورونه مې و او موږ څلور واړه، زما مورکۍ ته پاتې وو او مورکۍ مې په یوازې سر باندې زموږ پالنه او روزنه پر غاړه باندې لرله. نو مجبور اسول چې بیرته کابل ته راسي. نو ما خپل مکتب کله چې 15 کالو مورکۍ مې زه مکتب ته ورواچولم او په کابل کې ما تر ووم ټولګي پوری درس وویل. دغه څخورسته زما مورکۍ د اقتصادي ستونزو په خاطر باندې چې یو شه دند ورته پیدا شوی و په زابل ولایت کې، هل تولاړه او زید ځان سره بوتللم. نو دا تم ټولګي څخه بیا تر 12 ټولګي پوری ما د زابل په ولایت کې وویل، چې دغه څخورسته خپل د په هنتون د دورې په خاطر باندې زبیر ته کابل ته راغلم. او په کابل کې ما قضا او سرانولي ویل، البته څو مهم بورسی را ته برابر سی وي، خو د څو عامل و چې زنس وای کوله یغه بورسی ته تللی وای. اول خدای چې افغانستان پر ما باندې ډیر زیات ګران دی، او هغه وخت کې د دې جرأت ما ځان ته نس وای ورکولای چې زه د وطن څخه ولاړ سم. دوهم موضوع د کورنۍ مسله و چې د مورکۍ څخه ما زړه نه کېدل چې زه خپل د فامیل څخه جلا سم، او هغه هم په ولس کلنۍ کې زه د دوی څخه مسافرت وکم. نو په همدې خاطر باندې کابل کې پاتې سولم، او هلته ما خپل څلور کلنه دوره قضا او سرانولي برخو ویل، او همدارنګ دغه ترڅنګ بي بي ا بزنس منیجمنت بزنس ادمنستریشن می ویل. د مکتب په دوران کې البته کله چې زه د لسم صنف کې ومه، زموږ د دینی علوم د استاد څخه چې په مکتب کې د قران عظیم شان او د تجوید کورس جوړ کړی و، حالته ما قران عظیم شان زده کړې او تجوید می ویل. چې کابل ته راغلم خپل حفظ او قرات ته می د شیخ عبدالکبیر حیدری په حلقه کې د ما ورکړله، او د هغه ترڅنګ نو ما علمی سیرونه ډیر زیات کړی دي مختلف هیوادو ته مختلف موضوعات وباندي. خو کله چې د 2020 کال وروسته زه ناروی ته راغلم،
تاسوول چې په کابل کې زیږیدلې یاست، یو موده مو په زابل کې تیره ده، یو موده مو هم په پرشان کې تیره کړې ده. ستاسو کورنۍ یعنی منظور مور پلار دی، هغوی دی کابل دی او کړي بدخشان دی؟
زما پلارجان چې دی هغه د بدخشان د شغنان د ولسوالۍ څخه ده، او مورکۍ می د غزنی ولایت څخه دی چې د دیاک ولسوالۍ څخه مخکې د رباط په نامه باندې وو، د غزنی ولایت د تاجکانو څخه ده.
بله. نو تاسو پښتو چیرته زده کړه؟ په زابل کې د شوازی په دوره کې او په کابل کې؟
پښتو ژبه البته زما مورکۍ یو ډیره ملي مفکوره درلودله او لري یې الحمدلله. حتی مخکې له دې نه چې موږ زابل ولایت ته ولاړ شو، همیشه په دې لټه کې و چې موږ دواړه ملي ژبې زده کړو. زموږ خپل په کور کې چې په کوم ژبه باندې خبرې کوو، هغه پامیری ژبه ده یا شغنانی ژبه چې په افغانستان کې ورته وایي. نو موږ خپل یو محلي ژبه لرو، لیکن د دې ژبې ترڅنګ زما مورکۍ همیشه د دې تلاش یا کوشش کړی دی چې موږ په پښتو او دری باندې خبرې وکولای شو. نو بیا چې زابل ته ولاړم، هلته د اتم ټولګي څخه تر 12 پورې، نو په د مکتب دوره مې وه، طبیعي خبره ده چې د زمان په تیریدو سره زما پښتو او حتی کوم زابلي لهجه چې ده هغه یو څه ناڅنده زواخلم.
تاسو په کور کې پامیری یا شغنانی ژبه باندې خبرې کوي، آیا دا ژبه له دری او پښتو سره ډېر متفاوته ده؟
بلیو، شغنانی ژبه لکه څنګه چې موږ او تاسو، البته طبیعي خبره ده چې په افغانستان کې ټول موږ څه د پاسه درې څلوېشت محلي ژبې لرو، او ټول ژبې په ځان کې د پښتو او دری څخه ځینې لغاتونه لري، لیکن د اوزبکي په شان باندې، د پشایي په شان باندې، د قزلباشي په شان باندې پامیری هم یو متفاوته ژبه ده چې حتی ځان ته لیکنې هم لري. خو الفبای دری کوم الفبای چې موږ په دری او پښتو کې کارو، امغه د پښتو او دری الفبا د پامیری ژبې الفبا هم ده.
د خپل غوړیدونکو لپاره چې دا خبرې لپایل نه دی اوریدلې، یادونه کوم چې زموږ ته ازادي رادیو میلمنه مدني فعال نظیفه جلالی ده. نظیفه جلالی په افغانستان کې لوی شوی، خو نن سبا په ناروی کې اوسی او دلته هم د افغان ښځو لپاره هلې ځلې کوي.
په 2021 میلادي کال کې یو تغییر راغی، طالبان راغلل او اکثره هغه کارونه چې ښځو کول هغه له لاسه ورکړل. تاسو بیا څه وکړل؟
بلکل دقیق خبر از ما کاروان یا د کارکولو کاروان می په افغانستان کې هم د بیلا بیل ستونزو موانع او مشکلات سره و، لکه څنګه چې می دغه سی شش لا سره وړنی الحمدلله د افغانستان د ملت لپاره همیشه درلود للی په افغانستان کې. لیکن کله چې رژیم تغییر سو بدبختانه چې ما ډیر زیات تاوان ولیدی، ځکه چې دی یوې خواز ما د لاسي صنایع کمپنی و چې په مکمل ډول باندې وتړل سو، دا هغه ترڅنګ ما د ټریننګ سنټر و اسلامي د زابل په ولایت کې چې جواز راڅخه واخیستل سو او هغه ټریننګ سنټر وتړل سو. په کوم ورځ باندې چې زابل ولایت، البته د افغانستان ولایتونه مخکې له دینه چې طالبان کابل ونیسي، اول یې زابل ونیوله، دغه څخه وروسته زه ولاړم کندهار ته، بیا چې کندهار ونیول سوله زه راغلم کابل ته. او په کابل کې نو زما هیڅ زړه ته نه لویدي چې نظام به تغییرېږي. زه ولاړلم دفتر ته او همکارانو ته مې وویل چې په ولایتونو کې موقتي جګړه ده، نو حتما دا به پای ته رسیږي، موږ به خپل دفاتر د اوس لپاره وتړو، خو په کابل کې به موږ خپل کار وکړو تر څو چې د خپل د نړیوال همکارانو سره او همدارنګه په افغانستان کې خپل د همکارانو سره خبرې اترې وکړو چې موږ کارونه او پلان به څه رقم جوړو.
نو تاسو د دفتر په ارتباط د ټریننګ د مرکز په ارتباط مې څه معلومات مشاهدهونکو ته ورکړي چې د څه شي ټریننګ تاسو چاته ورکړو او کوم ډول خلکو ته؟
بالکل، دا ټریننګ سنټر په حق له باندې باید زه ووایم چې دا یو اسلامي سنټر و د زابل په ولایت کې. لکه څنګه چې تاسو ته معلومیږي په افغانستان کې بیا خصوصا په اطرافو کې د آگاهي سطح ډیره کمه وه، او په اسلام کې، البته افغانستان صحیح دی چې اسلامي ټولنه ده، لیکن په اسلام کې افراط او تفریط ډیر زیات دی په افغانستان کې. مثلا یو افراط زه تاسو ته دا ووایم چې انجونی مکاتبو ته نه پریږدي، دا نه یوازې اوس چې مکاتب په بل قطن بند سوي دي، په تیر نظام کې هم په اطرافونو کې، یعنی خلک داسې فکر کول چې که چیرې زموږ انجونې مکاتبو ته ولاړ سي یا مثلا کار وکړي دا به د اسلام خلاف کاری، او یا که چیرې یو انجلۍ په خپل خوښه باندې واده کوي، حال دا چې دا اسلامي حق دی چې الله جل جلاله ورکړی دی او په احادیثو او په آیتونو باندې دا ثابت دی. لیکن متاسفانه چې د خشونت کچه لوړه وه او خصوصا په فامیلونو کې دا مسائل ډیر زیات وو، نو موږ د دغه ټریننګ سنټر د لارې د دې ترڅنګ چې د قران عظیم شان او د هغه تفسیر او ترجمه تدریسوله، د هغه ترڅنګ موږ انګلیسي، کمپیوټر او د میرمنو دولس اساسي حقونه هم خلکو ته د عامه آگاهي پر رقم باندې ورکوله، چې دا ټول دا پروګرام د ښځو او انجونو په خاطر باندې او په کامله توګه باندې رایگان وله.
نو دا مرکز بیا د طالبانو له لوري وتړل شو او که تاسو په خپله د نامنۍ په خاطر بند کو؟
نه، د طالبانو د لوري وتړل سوله، او متاسفانه چې هغه کوم جواز چې موږ درلودله هغه جواز واخیستل سوله او دا سنټر بند سوه.
نو دوی دلیل درلود چې ولې بندې؟ حال دا ده چې تاسو وایئ چې په دې مرکز کې تاسو د اسلام روزنه خلکو ته ورکوله، د حقیقي اسلام ښوونه او روزنه مکوله.
دقیقا، متاسفانه لکه څنګه چې دوی په افغانستان کې د مکاتبو د تړلو او د پوهنتونونو د تړلو په حق لواندي دلیل نه لري، نه منطقي او نه شرعي دلیل. د ازما د کوم اسلامي سنټر چې د دې د تړلو لپاره هم دوی هیڅ کوم دلیل نه دی ویلي، او حتی د اسلو په ناسته کې زه د طالبانو سره ومه او هلته د مذاکراتو په ترس کې ما دوی ته د دې یادونه وکړه چې دا مرکز کچیرې وتړل سي دا یوازې د دې سره نه چې د عامه آگاهي ورکولو کې به خلکو ته ستونزې جوړې سي او دا میرمنې به ځینې بې برخې سي، بلکې ستاسې لپاره به یو شرعي ګناه. لیکن متاسفانه چې هیڅ کوم تغییر پکې را نغلله او دا سنټر وتړل سو.
وروسته له دې چې طالبان کابل ته راغلل، تاسو ناروې ته ولاړې که کوم بل هیواد؟
بلی، او کله چې طالبان راغله په تیر نظام کې ما ځینې فعالیتونه درلودل چې په جنوب غرب حوزه کې و، خصوصا په کندهار، زابل، هلمند او ځینې نور ولایتونو کې د هغه فامیلونو سره مش کار کوله چې دوی د اقتصادي فقر په خاطر باندې خپل اولادونه به دوی هغه ته لیږل، پاکستانی مدرسو ته به لیږل، ځکه چې د هغوی لخوا یو څه ناسه معاش ورته ورکول کېدله. نو موږ یو برنامه داسې طرحه کړی و چې دغه فامیلونو سره به مو خبرې اترې کولې او د دوی ته به موږ کاري فرصتونه او درسي فرصتونه برابروله. نو د همدغه فعالیتونو په خاطر باندې چې په تیر نظام کې هم څو ځلې زه د ډیره تهدیدېدله ما او ډیر جدي خطرات ما ته رامنځته سول، هان دا چې دوه درې ځلې د دوی د حملې سره زه مخامخ سولم د مختلف ولایتونو کې. نو بیا زه چې کله کابل ته راغلم هم ډیره تهدید دیدلم. نو بیا د دې لپاره چې موږ د مختلف سفارتخانو سره ما کار کړی وو، دوی را سره تماس ونیول چې کچیرې ته غواړي موږ کولای شو چې تا او فامیل دی وباسو. نو ځینې نور هیوادونه لکه کاناډا، جرمني، فرانسه، دوی نو راته ویل چې موږ ادي اقل کولای شو تا او مور دی دوه نفر وباسو، ځکه ته مجرد یې نو موږ نسو کولای چې ستا ورونه در سره وباسو. خو ناروی وزنی هیواد و چې زما ول سره فامیل چې درې میورونه دي او ورندرګان دي الحمدلله او د دوی اولادونه دي، او ما نسوي کولای چې دوی هلته پریږدم، ځکه کچیر زه یوازې راغلی وای نو دلته بیا ما خپل आवाज نسوي جی کولای. نو بیا ناروی ته مستقیم راغلو او همدلته متاسفانه چې مهاجرت مو وکړله او وطن مو پریښودل، البته موقتاً چې ان شاء الله بیرته اوزا سمسي او یو داسې ورځ راسي چې بیرته خپل هیواد ته ولاړ شو.
د خپل غوړیدونکو لپاره چې دا خبرې لپایل نه دی اوریدلې، یادونه کوم چې زموږ ته آزادۍ رادیو ملمنه مدني فعاله نظیفه جلالی ده. نظیفه جلالی په افغانستان کې لوی شوې خو نن سبا په ناروی کې اوسی او دلته هم د افغان شوزو لپاره هلې ځلې کوي.
نو په ناروی کې اوس په څه مصروفه یاست؟ په اکثرا افغانان چې کوم هیوادونو ته تللي دي اول د هغه هیواد ژبه زده کوي، څومره مونږ د هیڅ زده کړې ده او د دې په څنګ کې نور په کوم کارونو بوخت یاست؟
دوی عارفی سولما د نارویجی ژبې د ادبیاتو په بخش کې چې دا دوه کلنه دوره ده چې تقریبا 15 میاشتې تیرې سوې دي او یو ډیره لنډه موده پاتې ده چې له خیر سره دا به هم خلاصيږي. او دا غته ترڅنګ یو فیلوشپ ته اپلای کړی و، همدلته د اندرانی فیلوشپ په نامه باندې چې دا د پولیټیکل لیدرشپ په برخه کې و چې هغه کمپلیټ سو تکمیل سو ځکه لنډمهاله و. او دا غته ترڅنګ زه د یو نارویجی سازمان سره کار کوم، لکه څنګه چې مخکې ما وویل د سازمان نوم د دوی د پالیسی مطابق زنه سم اخستلې، خو دلته د افغانستان لپاره هم ز مختلف هیوادو ته سفر کوم په نړیوالو ناستو کې د سازمان ملل متحد سره د زین نور نهادونو سره ز اشتراک کوم او څومره چې زه وکولای سم لکه څنګه چې ما د چار دی پلس په نامو باندې کوم نتورک چې ما تاسو ته یادوري وکړله د دین نتورک د سټیرینګ کمیټي غړی یم، او په افغانستان کې د بشري حقوقو د مدافعانو لپاره، د میرمنو لپاره، د انجونو د زده کړو په برخه کې په مختلفو برخو کې هم دلته ناروی کې زه اختایم، او حتی مونږ یو شخصي برنامه لرو چې یو شخصي کمیټه دلته مونږ جوړه کړې ده چې په افغانستان کې موږ وکولای سو هغه میرمنې چې په کور کې دي او نفقه قراولون کین لري د هغوی لپاره مش کوچنی کاروبار په کور کې ورته برابر کو، مثلا یو میرمن ته یو څو ماشينه خسته په کور کې دوی خیاطی کوي، یو څو میرمن مثلا یو اچار مربا او د ترشی او شاین خرڅوي، بیا بیرته د دوی مارکیټینګ بیرته مش خپل ورته کو. چالتہ په افغانستان کې د کوم سوپر مارکیټونه چې د دوی کورو ته نږدې تماس ورسره نیسو، یو دوه کارمند مورته نیولې دي چې دوی هداقل وکولای سي خپل روزمره ژوند مخې ته یوسي.
تاسو بیا پیسې لکه ورته پیدا کوي څنګه برابروي او په څه شکل افغانستان ته استوي؟
بالکل، زما په شمول باندې د کوم ګروپ چې دا کار کوي ټول هغه کسان دي چې دوی وظیفه لري، البته لکه څنګه چې ما مخکې وویل زه چې تازه د افغانستان څخه راغلم دلته زه تقریبا 2 میاشتې بیکاره وم. دغه څخه وروسته یو دغه سازمان پیدا شو چې دا سازمان خپل هم د ریفیوجیز یا د مهاجرانو لپاره کار کوي او هم د هیومن رائټس ډیفندر یا د بشري حقوقو د فعالانو لپاره کار کوي. نو ما رسمي وظیفه واخستله او معاش لرم او خپل معاش ما په درې برخو باندې ویشلې ده چې یو برخه یې افغانستان ته لیږم، یو برخه یې دلته زما د کور کرایه او مصارف کیږي، او هغه یو برخه یې زما او زما د تعلیم کې چې زما ته ضرورت دي او کوم سفرونه چې کوم د افغانستان لپاره د هغه مصارف کیږي. نو زما په شمول د کوم کسان چې زموږ په کمیټه کې دي ټول هغه افغان انجونې دي چې افغان انجونې دي چې هغه وظیفې لري او خپل د شخصي پیسې څخه حاضرې سوي دي چې د میاشتې افغانستان ته موږ پیسې ولېږو، او د پیسو لېږل متاسفانه د بانکونو د لارې څخه ممکن نه ده، لیکن د وسترن یونین د لارې او یا هم د صرافۍ د لارې څخه موږ د پیسې افغانستان ته لېږو.
تاسو ول د افغانستان په ارتباط سفرونه کوي، د سفرونو کوم هیوادونو ته کوي او عموما په کوم موضوعاتو خبرې کوي؟
افغانستان په ارتباط باندې ټول هغه ناس چې د نړیوال سازمان کې کیږي، د بشري حقوقو په شورا کې کیږي، هیومن رائټس کونسل کې، په دې ناسو کې زه په مکمل توګه باندې برخه اخلم همیشه، او د سویس هیواد ترڅنګ مونږ جرمني، دنمارک، سویډن، بلجیم او نور هیوادونه چې دی د دوی د دعوتنامو مطابق، البته هر هیواد کې چې هر برنامه د مذاکراتي برنامه، البته مثلا د طالبانو سره چې دوی مذاکره او عملته په ناروی کې مخبل غډون درلودل، د هغه ترڅنګ نور بین الافغاني ناستي یا ډایالوګس چې کیږي د افغانستان لپاره د حل لارې، او یا هم د تخوایي په خاطر باندې چې موږ څو برنامو باندې کار کوو، یو برنامه د دې چې موږ غواړو د افغانستان لپاره اکاونټیبلیټی میکانیزم او یا هم د جواب ویونکو یا میکانیزم پاسخګویی په نامه باندې یو میکانیزم باندې کار وکړو چې هغه کسان چې په افغانستان کې جنگي جنایتونه کړي دي یا د بشري حقوقو نقض کړي، که هغه اوسنۍ حاکمان دي که د تیر نظام حاکمان یا زورواکان ول، دوی ټول مجبور سي چې جواب ووایي. یو زمونږ د دتخایي یو برخه ده، د دوهم دتخایي برخه زمونږ د میرمنو د انجونو په خاطر باندې دي چې دوی اساسي حقوقو چې د کار او د تعلیم د حق په شمول باندې موږ غواړو چې دوی په ټول اساسي حقوقو باندې په نړیواله سطحه باندې د تخوایي وسی، او په دریمه کټګوري کې موږ د نوي نسل په خاطر باندې کار کوو چې نوي نسل په کورکورانه شکل باندې بیا د سیاسيونو قرباني نسی. نو موږ مختلفو هیوادو ته سفر کوو، د ځوانانو سره کینو او د دې ناستو رهبری ز پخپله کوم.
لته سره په د کمیټه چې جوړ کړی د نور هم ټول افغانان دي که د بلابلو هیوادو اتباع دي؟
البته د کوم کمیټه چې د افغانستان لپاره کار کوي یوازې ما سره افغانان دي، لیکن موږ د ایوري ویمن ټریډي په نامه باندې چې دغه فیلوشپ چې ما مخکې ویل چې دوی له خوا او دوی عضویت لرو، او په هغه کې بیا د نړۍ ټول هغه هیوادونه چې د سازمان ملل متحد سره ثبت دي هغه ټول پکې عضویت لري، او د هر هیواد لپاره جلا کمیټه شته دی چې هغه د تخویان کوي. لیکن دغه کوم کمیټه چې مشخص د افغانستان لپاره فاندرايزنګ کوي دا بیا یوازې موږ افغانان یو چې د هغه څخه زموږ یو فرق دادی چې مثلا هغه د خپل هیواد لپاره شخصي مصارف نه کوي، لیکن موږ د غیاو کوچنی کمیټه چې تقریبا رهبری زما په غاړه باندې ده او زما په شمول باندې او یا نورې خويندې او ورونه چې ځوانان دي هغه را سره دي، موږ د افغانستان لپاره د خپل شخصي جیب څخه فاندرايزنګ کوو.
د خپل غوړیدونکو لپاره چې دا خبرې له پایله نه دی اوریدلې، یادونه کوم چې زموږ ته ازادي رادیو ملمنه مدني فعال نظیفه جلالی ده. نظیفه جلالی په افغانستان کې لوی شوی خو نن سبا په ناروی کې اوسی او دلته هم د افغان شوزو لپاره هلې ځلې کوي.
بل تاسو ویل چې په بیلابیلو ناستو کې ګډون کوي، ډیر افغانان مایوس دي له دا ډول خوندو له دا ډول خبرو، شاید هم دوی د یو فوري تحول او بدلون غوښتن کوي یا هیله لري. ستاسو خپل نظر سره چې دا ډول غونډې څه تاثیر لرلی شي؟
زه په دې باندې پوهیږم چې دا ډول غونډې البته په افغانستان کې سیاسي تغییر نسی راوستلی، هغه هم د اوس لپاره، ځکه ما په وار وار باندې په خپلو ویناو کې په خپلو ناستو کې چې د نړیوال سازمان یا د مختلف هیوادونو د استازو سره ما درلودلی دی او د طالبانو سره موږ درلودلی دی، البته په ټولو ځایو کې ما دا ویلی دی چې د افغانستان اوسنی کوم حکومت چې طالبانو ته سپارل شوی دی، طالبان نه دي راغلي په جګړه باندې، نه دي اخیستلی، بلکې دا دوی ته تسلیم شوی دی او دا مرحله به یو 15 کاله وخت ونیسي او دا به یو موقتی پروژه وي. نو د اوس لپاره حداقل شاید سیاسي تغییراتو لپاره موږ هیڅ ونه سو کولای، لیکن حداقل موږ کولای سو چې هغه خپل رښتینی ژغ پورته کو د راتلونکي لپاره، د دې جلوګیری وکړو چې بیا تیر سیاسيون د افغانستان د نوي نسل څخه سو استفاده وکړي یا په نړیوال سټیج کې، مثلا په تیر کې کله چې به ډایالوګس کېدله، کله چې به غونډې ترسره کېدلې، همدا څو تکراری چهرې وي چې دوی براتلله د افغانستان د شوزو د نامه څخه به سو استفاده کوله، د افغانستان د ځوانانو څخه به دوی سو استفاده کول او صحیح نمائندګي وي هم نه کوله. لیکن اوس زموږ تلاش دا دی چې زموږ ټول خويندې ورونه، البته په عادلانه شکل باندې، نه یوازې زه بلکې زموږ خويندې ورونه، د دې جرأت وکولای سي چې راسي په نړیواله سطح باندې خپل ځغ پورته کړي، او دا به وخت نیسی د کله چې مثلا زمان تیر سی، په مرور د زمان باندې افغانستان، د افغانستان نوی نسل به خپل هیواد لپاره خپل هغه موثریت او اغیزمنتوب ښکاره کوي، او دا په هغه صورت سره کیږي چې دوی د کوم مثلا مخکې ما تاسو ته د مثال په ډول هغه کوم میکانیزمونه چې موږ ور باندې کار کوو هغه مو ویل، کچیرته دا میکانیزمونه رامنځته سی، بعد دا به د افغانستان لپاره ډیر لوی حیثیت ولري، دا به د افغانستان لپاره ډیر لوی لاسته راوړنه ای. نو کچیري مثلا په دې برخه کې زه کار کوم، همداسې نور ځوانان هم دي چې هغه هم په مختلفو برخو کې کار کوي او حتما لاسته راوړنې بلري، نو دا غونډې به خپل موثریت ولري، لیکن په عجولانه شکل باندې نه.
بله، تاسو ول چې له طالبانو سره مو کتلې دي په غونډو کې مر سره ګډون کړی دی، دوی لغوی سره له خبرو څومره درته معلومه شوې چې دوی به د جنو شوونتي خلاص کړي او د ښځو حقونه به سناڅه ومني؟
البته نه، د طالبانو څخه په کامله توګه باندې زه شخصا خپل هیڅ کوم هیله نسم درلودلې، البته یو ډیر کوچنی او کاذبه هیله د 2022 په جنوري کې چې کله طالبان وسلو ته راغله او هلته تعهد وکړله، مولا متقی خپل په خلو باندې وویل چې موږ کله بیرته ولاړ سو، ځکه دلته ما خپل ورته وویل چې تاسو افغان یاست، تاسو پښتانه یاستئ او تاسو یو کلتور او فرهنګ دادی چې کله یو شزه خپل پوړنې تست اچي تاسو په مخ کې، تاسو هغه نه پایماله کوي او د هغه پوړنې په خاطر باندې حتی کچیر څوک تاسو قاتل هم یې هغه بخشي، نو تاسو دغه پوړنې په روی باندې زموږ د خويندو او د میندو کوم مکاتب یا تحصیلي پروسی چې دی هغه خلاص کړي. نو دی هلته ژمنه وکړه چې موږ بیرته واپس افغانستان ته ولاړ سو په دې مسله باندې به خبرې کیږي، لیکن دغه څخه وروسته تاسو خپل شاهد وس چې کله د پاکستان څخه ایحت ولاړی کابل ته بل فرمان صادر سو، کله چې هینا رواني راغله کابل ته بل فرمان صادر سو، همدا رقم باندې پاکستان په خپل هغه ډیر خراب او د افغانستان پر ضد باندې کوم پالیسیان چې دی لري او د طالبانو د کارنامو کوم منیجمنت چې دوی په لاس باندې ده، دوی ورستر بل غواړي په افغانستان کې نه یوازې دا چې شزي په سیستماتیک توګه باندې د سیاسي مشارکت څخه منی کړي، مثلا د اقتصادي مشارکت څخه ایسته کی، بلکې په فرهنګي توګه افغانستان ته دوی غواړي صدمه ورسي او بنسټي صدمه ورته وارد کړي. نو د طالبانو سره خبرې اترې زما په نظر باندې چې د څو تجارب ما خپل کړی دي فائدہ نه لري، ځکه چې طالبان خپل په خپل مابینس کې دوی سره نه دي جوړ، په خپل مابینس کې دوی سره جنجالونه لري او دوی په خپل سر باندې دینه د کوم فرمانونه چې صادریږي په دې کې ټول د پاکستان لاس دی، د پاکستان څخه راځي او ځین نور قدرتمند هیوادونه دوی حمایت کوي په دې فرمانونو کې. نو متاسفانه د اوس لپاره هیڅ کوم هیله نه لرو او تر ټولو لوی بدبختي دا دی چې نړیوال سازمان د افغانستان د شوزو په وړاندې باندې، د بشري حقوقو د نقص په وړاندې باندې مسؤلانه اقدام دوی نه کوي، دوی متاسفانه د سوزانه بیانیه وړاندې کوي چې دغه بیانیه په وړاندې کولو سره د افغانستان ستونزې نه حلېږي.
ازادي رادیو ته د خپل سیمو حال ووایي. د ازادي رادیو د اوټومات ټلیفون د پښتو پیغامونو شمیره
00220024145
او د دری پیغامونو شمیره
00220024145.
ازادي رادیو څلروشت ساعته.
سر بخار
سو به انتظار کوم سو سرم بلو یلار سمتر وختونو ته ساش کولو یادونو ته سو سو تصویرونه سا راوړم زخمونو ته